د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو اوري په دې یو ساته خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای چې د کابل تیر شپې د حملې په مخنیوي کې افغان امنیتي ځواکونو ښه عکس العمل ښکاره کړ او د لومړی ځل دی چې په دا ډول حملو کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله نه رسیږي. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې مو د اسلامي دولت له ډلې د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو له پوځي هڅو خپرو. د خپرونې دوهم نیمایي کې هم دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بښنې نړیوال سازمان نن په یوه رپورټ کې ویلي چې د حماس اسلام پال ډلې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو په وړاندې جنګي جنایت کړی دی. د ناتو د سیاسي او امنیتي چارو مشر خبرداری ورکوي چې پر اوکراین د حملو دوام د دې حکومت هغه هڅې زیانمن کړي چې غواړي خپل پوځ عصري کړي او د ناتو تړون د غړیتوب جوګه کړي. مخکې له دې چې د سیمه ایزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
پر سر کې د خبرونو سرچکې ولسمشر غنی د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي داسې راپورونه اوریدلي چې د حکومت د کابینې یو شمېر غړي اوس هم دوه ګونی تابعیت لري. او د ملي امنیت مومی ریاست وایي چې په پروان ولایت کې یو تن سوداګر د سړي تښتونکو له منګولو څخه راخوشي کړی دی. د خبرونو تفصیل ولسمشر غنی د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړ عمل وباله. ل ولسمشر مانی څخه په خبره سوی اعلان کړي د ولسمشر له قبل ویل سوی چې وسلوال مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابلې توان د لاس ورکړي او غواړي په دې ډول حمله سره د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. ولسمشر غنی د افغان سرتیرو هم ستاینه کړې چې دغه حمله د مرګ ژوبلې پر د پایته رسولې ده. وسلوال طالبانو تیر شپه شاوخوا یو لس بجې د کابل ښار په ډیپلوماټیک سیمه وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون وسلوال حمله وکړه. وسلوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخستی. د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي داسې راپورونه یې اوریدلي چې د حکومت د کابینې یو شمېر غړي اوس هم دوه ګونه اتحادیت لري. د ولس جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې په دې برخه کې اسناد تر لاسه کړي.
هغه لیک چې د دوی ترمنځ زمجا شوی دی او په هغه لیک کې دا ویلي دي چې کله دا خبره تثبیت شوه بغیر له استیزان به دوی استعفا ورکړي. نو موږ په دې کوشش کیو چې هغه اسناد را پیدا کړو.
ولسترګیت د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر مهال د یو شمېر کاندید وزیرانو دوه ګونی تابعیتونو جنجالي بحثونه رامنځته کړل. ولسترګی په هغه وخت کې داسې یو مسوبه تصویب کړه چې له مخې د دوه ګونی تابعیت لرونکي کاندید وزیر ته به د رایو اچولو صندوق نه ایښودل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت نشي مواد سره د مبارزې موینیت وای چې په 1303 نیول مریسکال کې په هیواد کې د کوکنارو په کار کې لکه وصله نزياتوالي راغلي دي. د کورنۍ چارو وزارت موین باز محمد احمدی په کابل کې خبر اعلان تول چې دغه کار به په نشي مواد د ضرر د کسانو پر زیاتوالي مستقیم تاثیر کړی دی. شاغلی احمد زیاته کړی چې دغه وزارت په 1303 نیول مریسکال کې 200 ټن نشي مواد کشف او ضبط کړي او په تړاوې 2400 شپتلوي اواړه کچ باران هم نیولې دي. او د افغانستان د ملي امنیت مومی ریاست وایي چې په پروان ولایت کې یو تن سوداګر د سړي تښتونکو له منګولو څخه خوش کړی دی. د ملي امنیت مومی ریاست څخه په خبره سوی اعلان کې ویل سوی چې دغه سوداګر د پروان د مرکز چارکار د خلازای په سیمه کې د تښتونکو له منګولو را خوش کړی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیوړند کوي.
د افنوریوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل نن په یو رپورټ کې ویلي چې د حماس اسلام پالي ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنگي جنایتونه کړي دي. دواړو خواوو تقریبا 500 ورځې جنگ وکړ او د تیر کال په اگست کې اوربند اعلان شو. روغتیایي چارواکي وایي چې 2100 فلسطینیان چې اکثر ملکي خلکو په دې جګړه کې وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې له 3000 عسكر او 6000 ملکي وګړي وژل شول. دا فی د نړیوال سازمان رپورت وایي چې تیر کال په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر مهال د حماس ډلې د هغو ملکي فلسطینیانو پر ضد چې د اسرائیل سره په همکاري تورندې د اختطاف شکنجه او غیر قانونی قتلونو بیرحمانه کمپاین چلولی دی. دی سازمان په خپل رپورت کې یو شمیر پیښې راخستې چې د حماس وسلوالو ملکي فلسطینیان د اسرائیل سره د همکارۍ په تور نیولي، شکنجه کړي دي او وژلي دي. د افی نړیوال سازمان دغه پیښې زړه بوژنونکې ګڼي. د حماس ویان د افی نړیوال سازمان دا رپورت غیر منصفانه، غیر مسلکي او بې اعتباره ګڼلی دی. عراقی ځواکونو نن وویل چې د رمادي ښار شاوخوا ته یې دوه ولسوالۍ د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو نیولي دي. پر دې وسلوالو د سوریې لخوا هم فشار د زیاتېدو په حال کې دی. کوردي جنګیالو د اسلامي دولت په نوم وسلوال څه موده مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې د مسیحیانو له سیمو څخه وشړل. د ناتو د سیاسي چارو او امنیت مشر خبرداري ورکوي چې پر اوکراین د حملو دوام د دې حکومت هڅو ته ضربه ورکړي چې غواړي خپل پوځ مودرن او د ناتو تړون د غړي توپ جوګه کړي. د ناتو د لوړ رتبه چارواکي نن په کیف کې دفاعي غونډې ته وویل موږ ټول خبر یو چې اوکراین د څه ډول ستونزو سره مخامخ دی. د اوکراین د حکومت لپاره په داسې حال کې چې یو لوی بحران روان دی او د خاورې پر بشپړتیا یې په پرله پسې توګه حملې کیږي، په پوځ کې د پراخو اصلاحاتو عملي کول آسان کار نه دی. د سویس لوی څارنوالۍ نن یو شمېر هغو کسانو په اړه چې جنایي تحقیقات پیل کړل چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوالو سیالیو د کوربه هیواد په ټاکلو کې د پیسو په تبادله او رشوت تورن دي. د سویس لوی څارنوالۍ نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د فیفا په آی ټي یا انټرنیټ ټکنالوژي سیستم کې ارقام او اسناد هم ترلاسه کړي دي. د فیفا ویان په دې اړه خبرو ډډه وکړه، خو نن له ده څخه په زوریخ کې پوښتنه وسوه چې د فیفا مشر ولې د دغه فدراسیون د یو شمېر مسؤولینو تر نیول کېدو وروسته سوړ غبرګون څرګند کړ. د فیفا ویاند والتر د ګریګریو نن وویل
He's not a kind of a happy man today.
They were in the FIFA مشر نن ډیر خوشاله نه دی او دا نه وایي چې دلته هر څه سم دم روان دي، خو هغه په دې پوهیږي چې دا د هغه کار نتیجه و چې موږ پیل کړو. دا چې دا کار نن وسو موږ یو څه متعجب سوي، خو په دې تعجب نه لرو چې ولې دا کسان نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو هویت نه دی وړاندې سوی، خو د فیفا ویاند ویلي چې په هغوی کې د فدراسیون رئیسان نه دي شامل. او د واشنگتن پوسټ رسپانې ایرانی ول اصل امریکایي خبريال جاسن رضایان چې په ایران کې د جاسوسي په تور نیول سوی وو، پرون په تهران کې د بندو دروازو تر شا محکمې ته ودرول شو. امریکا پر رضایان د جاسوسي تور د مسخور وړ بللې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جفرات کې پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل
We're aware of reports that
مشتدار پرونه را رسیدلی چې په ایران کې پرون امریکایي وګړی جاسن رضایان اولمار محاکمه سو. موږ غوښتنه کوو چې پر هغه دغه بی مفهومه تورونه لری شي او جاسن رضایان دی ژر تر ژره آزاد شي. د ایران خبری رسنیو پر نوویل چې د محاکمه پر مهال د هغه میرمنم حاضر او په 3 ساعته بهیر کې چې د محکمه په منځ کې روانو د جاسن رضایان اتهام لیک چې د جاسوسي تور هم پکې شامل وو ولوستل شو.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل شي. افغان ولسمشر د کابل له تیر شپې د حمله په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک خبرګون وسته. د کورنیو چارو وزیر بیا وایي د احتمالي حملو په اړه هر ورځ په سلګونو راپورونه ترلاسه کوي چې ډېری امنیتي ارګانونه شندوي.
بسیار گزارشات زیات است که خونسا شده. ای بر کل ما مبرهن است.
د افغانستان په اړه پرځین نور موضوعات هم راپورونه مطالب لري. په نړیوالو مسایلو کې د اسلامي دولت له ډلې د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو له پوځي هڅو خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مو د خپلو دوه پخوانیو همکارانو چې لنډي سترګې پټې کړې دي یاد هم تازه کړی دی.
ستانګزای صاحب که د پیخي د څرنګوالي لک تشریح کړي چې د حمله څنګه روانه شوه له څنګه وشوله.
د یو ښه قضایي سیستم نشټواله، بیکاری، بیوزلی او د بیارغونې د چارو پسواله هغه ستونزې وي چې د نامنې تر څنګ د وکیلانو.
زبیر جمن یو کال مخکې او حاسب شهید هم درې کال مخکې په همدې شپه ورځو په ځواني له دنیا ولاړل. د مخکفه خزو د لړۍ په دې برخه کې د ډاکټر سوریا یوسف زی په نوم یو بل مخکفه فعال در پیژنو.
وکاله ما په نسبت کې کار کړی د مور او ماشوم د وخت په برخه کې.
د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې مو د کار د حقوقو مسأله څېړلې ده.
کار یو بشری حق دی د ټولنې، بې د کار هیڅوک نسی کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي.
د دې مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پای راسره ملګرتیا وکړئ. افغان ولسمشر د کابل تیر شپې د حملې په مهارولو کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. د کورنیو چارو وزیر هم امنیتي ځواکونه وستایل چې د حملې شنډه کړه او د لومړی ځل دی چې په دې ډول حملو کې په دا ډول حمله کې افغان ملکانو ته مرګ ژوبله نه رسیږي. نورالحق لومی له دې حملې له پای ته رسېدو وروسته نن په کابل کې خبرلان ته د افغانستان د امنیتي وضعیت او د غراز د شوې حملې په اړه ځینې معلومات ورکړي. تفصیل به د حمید هارون عثمان پر راپور کې واورو.
د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د تیر شپې له حملې وروسته وایي چې طالبانو د خپلو عملیاتو ډیر تمرکز پر انتحاري حملو او چاودنو کړی دی. نورالحق علومی له دې حملې څو ساعت وروسته خبري اعلان ته وویل چې دوی له دې حملې خبر و خو د دقیق وخت په اړه معلومات نو ورسیدلی.
میتونند که اهداف شو بخره توسط
مې کولای شي خپل شوم اهداف د مین اخودنې انتحاري حمله ترور په وسیله او بیګنا کسانو ته د زیان رسولو لارې پلې کړي.
د کورنیو چارو وزیر وروسته ترغی دغه څرګندونې کوي چې تیر شپه څلور تنو وسلوالو د کابل په وزیر اکبر خان کې د لسمې حوزې په ساحه کې پر هیټل هوټل حمله وکړه. دغه حمله د شپې شاوخوا یولس بجې پیل شوه او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې د سهار تر شاوخوا شپږو بجو دوام وکړ. ویل شوي چې وسلوالو لاسي بمونه، درنې او سپکې وسلې او آر پی جي راکټونه له ځانه سره درلودل. خو د کورنیو چارو وزیر وایي دا یوازینۍ حمله وه چې پکې تلفات رامنځته نه شول. د کورنیو چارو وزیر هغه ځواکونه ستایي چې د تېرې شپې حمله یې مهار کړه. ولسمشر هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې حملې په مهارولو کې د افغان ځواکونو اقدامات د ستایلو وړ دي، خو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې سبب شوي چې د سیمې د استخباراتو په مرسته وسلوال په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي خالد وایي چې دغه استخبارات د وسلوالو طالبانو د حملو لپاره دقیق اهداف ټاکي.
ډیر قوي او پیاوړي استخبارات د دوی تر شا دي، له دوی سره همکاري کوي او دا استخبارات دوی ته دقیق اهداف ورکوي. هغه استخبارات چې پر اختیا سره معلوميږي چې په هر ځای کې حضور لري، ځکه له ډیرو محرمو ځایونو دوی خبر دي.
په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې دا په کابل کې اتمه انتحاري حمله ده چې کیږي. تر دې مخکې وسلوالو د کابل په کولولا پشتې کې د پارک پلیس په نامه پر یوه میلمستون حمله کړې وه چې د بهرنیو اتباعو په ګډون پکې افغانان هم ووژل شول. په کابل کې پر هیټل هوټل د تېرې شپې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د چارو څېړونکي بیا امنیتي ځواکونه ګرام بولي او وایي چې د دې ډول حملو مخه باید ونیسي.
به هم په موضوع کې تم کېږو. د کورنیو چارو وزیر وایي هره ورځ د لسګونو حتی سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورکول کېږي چې دوی د ډیرو مخه نیولې ده. نورالحق لومی نن په دې خبري غونډه کې د غراز وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډیر فعالیتونه مهاروي، خو بیا هم کله ناکله مخالفین توانیږي چې هدف ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر کابل سربیره د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. اسدالله لودین پرې رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان پر امنیتي ځواکونو عمده انتقاد دا دی چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی نه کوي، خو د کورنیو چارو وزیر دغه انتقادونه بې ځایه بولي او وایي دوی د مخالفینو حملې تر ډیره شنډوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی وایي هر ورځ د دوی کشفي ادارو ته د سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورسیږي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د ډیرو حملو مخه نیسي. ښاغلي علومی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو حملې ځکه ډیرې شوې چې په دې وروستیو کې یو شمیر کورنۍ او بهرني وسلوال د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
د هوس صدها راپور روزانه مې بسیار گزارشات زیات است.
دای وای مونږ ته هر ورځ لزګونه او سلګونه راپور نه راځي، خو مونږ ډېر حمله شندو. دا ټول ته معلومه ده چې هم په خوا او هم اوس یو شمیر مخالفین د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
د داخله افغانستان اومده
د کورنۍ چارو وزیر دغه سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو څو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چهارشنبه په شپه څلورو طالبانو د کابل په تر ټولو امنیتي سیمه وزیر اکبر خان کې د بهرنیو پر یو مېلمستون ډلهیزه حمله وکړه، او له دې یوه ورځ وړاندې په کندهار، میدان وردګو، بغلان او خوست کې هم حملې او چاودنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو په وینا د هغه هیواد چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي که نه له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان له دې اقدام هرکلی کوي، خو زیاتوي چې دغه ژمنې به یې هغه وخت دوی ته معنا پیدا کړي چې په افغانستان کې عملا جګړه کمه کړي. نورالحق علومي وایي د پاکستان له ښه نیت سره سره لا هم د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي.
تا جایی که برداشته باز نه مراکزشان در اونجا از بین رفته.
دای وای تر کوم ځای چې موږ معلومات لرون پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه له منځه تللي او نه هم مالی سرچینې. تر اوسه هم هلته مخالفین زیان اړوونکي دي، نه یوازې زموږ خلکو ته بلکې سیمې او نړۍ ته هم. پر پاکستان هغه وخت باور کېدای شي چې افغانان د ژمنو عملي ګټې او خیر وویني. له دې سره یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې لا هم پاکستان د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ښه نیت نه لري. دوی وایي پاکستان یوازې په ظاهره غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، او زیاتوي که رښتینی اقدام وکړي په هماغه ورځ به په افغانستان کې جګړه ختمه شي.
و مردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د احتمالي حملو په اړه هره ورځ په سلګونو راپورونه ترلاسه کوي چې ډېری امنیتي ارګانونه شنډوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د تېرې شپې د حملې په اړه په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دی د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون ستایي چې د دغه حملې مخه یې ونیوله. ولسمشر دغه راز ویلي چې دښمن د جګړې په ډګر کې د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري، له همدې امله د ماشومانو، ښځو او بېګناه خلکو په وژلو لاس پورې کوي او په غیر پوځي سیمو برید کوي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د دا ډول حملو مخه ونیسي؟ که په دې اړه نظر لرئ کولی شئ چې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د افغان بي سي مخابراتي شرکت د 903 شمیرې له لارې موږ ته پیغام راواستوئ او موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خپروو. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو، له موضوع لرې نه ځو. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو یو لامل دا دی چې له پولې اخوا د پاکستان پوځ د وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي او ډیر سخت دریځې د پولې دې خواته راوښتي دي. خو صدیقي دغه راز تاکید وکړ چې د وسلوالو مخالفانو ډیر مشران لا هم په پاکستان کې دي او له هغه ځایه قمانده اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستاني اکسپریس تریبیون ورځپاڼې راپور ورکړ چې البته منبع هم نه و ذکر شوی چې پاکستان له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړه ودروي او د سولې خبرو ته دی کینی. خو دغه راپور د افغانستان د حکومت چارواکو نه دی تایید کړی. نور حال د اجمل تورمن په راپور کې اورو.
د پاکستان په شمیر ولایتونو کې روسي نامنه چې ویل کیږي د پاکستان په صوبه بلوچستان کې د پاکستانی پوځیانو عملیاتو یو شمیر ترهګر مخ په افغانستان راتمبولي، د انتقادونه پیدا کړي چې افغان امنیتي ځواکونه ولې له خپلو پولو سم ساتنه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې دوی افغانستان ته د تروریستانو د راوختلو د مخنیوي په هدف خپل سرحدي ځواکونه پیاوړي کړي او غواړي چې ښه امکانات په واک کې ورکړي. ښاغلی صدیقي دا مني چې په بلوچستان کې د پاکستاني پوځیانو عملیاتو دوی ته ستونزې پیدا کړي او یو شمېر ترهګر دغه هیواد ته راوختي دي، خو ټینګار کوي چې افغانستان ته د راوختو ترهګرو مشران لا هم په پاکستان کې دي او له هغه ځایه قمانده اخلي.
هغه عملیات چې د پاکستان په بلوچستان کې د پاکستانی پوځیانو لخوا شوي موږ ته ستونزې پیدا کړي. دا په دې معنی چې یو کم شمیر نړیوال ترهګر له پولې دی خو افغانستان ته راغلي چې په کندوز او نورو ځایونو کې تاسې فعالیتونه اولی دل خود د دوی اصلي مشران لا هم په پاکستان کې دي
اما رهبرای اصلي شان هنوز هم در پاکستان است
یوش میر روسی را پور نوای چې د پاکستان په صوبه بلوچستان کې د پاکستانی پوځیانو د عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته راوخت وسلوالو طالبانو هم خپل سپین بیرغونه تور کړي او د داعش ډلې ملاتړ ته ولاړ دي خو د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقي وایي تروریست که د هر ډلې وي خو له منځه وړل یې د افغانستان د خلکو په خیر او ګټه دي تر دې د مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي چارواکو د سفرونو او ناستو پر مهال دا ویل شوي ول چې دواړه خواوې به د عملیاتو پر مهال یو بل خبروي او دا چې ترهګر یوي او بلې غاړې ته وانوړي نو مقابل لوری به هم حمایوي عملیات کوي خو داسې ښکاري چې د پاکستاني پوځیانو په وروستیو عملیاتو کې دغې موضوع ته چندانې پام نه دی شوی او د افغانستان یو شمېر ولایتونه نن سبا له همدې امله د جګړې اور اخیستي دي
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او د زیاتوالي یو لامل دا دی چې ډېر وسلوال له پولې دې غاړې ته راوښتي دي او علت یې همدا دی چې پاکستان په ځینو سیمو کې د یو سختدریز وسلوالو پر ضد عملیات ګړندي کړي دي په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن هم د پاکستان پر هڅو شک څرګندوي نیومن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې پاکستان هیڅ کله هم دا نه ده ښودلی چې غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي هغه د پاکستان د استخباراتو د ادارې په اړه چې په دې وروستیو کې ویل شوي چې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وویل د هیڅ کله هم نه دی لیدلی چې د پاکستان حکومت په رښتیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي دی وایي نه پوهیږي چې صدر اعظم نواز شریف په رښتیا کولی شي ایس آی کنټرول کړي دی وایي چې باید منتظر واوسو دوی ډېرې ښې خبرې کوي خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است
جبید خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
ازادی په چپو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادی راډیو نو اورئ
په دې پروګرام کې سبا په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي بیا هم په افغانستان کې د سولې روان د روانو هڅو مسأله څیړل کیږي هغه دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې بیا ورته پام اوښتی دی په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې چین بیا د وسلوالو طالبانو د درې مشرانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو مهم استازي د غونډې انکوربه و د راپورونو له مخې دا غونډه د چین د شینجن ایالت په پلازمینه اورمچی کې تر سره شوې ده درې طالب مشرانو پکې ګډون کړی او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي معصوم ستانکزي البته چې تر هغه وخته پورې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درالانشا رئیس په دې خبرو کې برخه اخیستې وه خو طالبانو رد کړ چې ګواکې دا خبرې تر سره شوې ده افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړې ده تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر له ازادي رادیو سره د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ د افغانستان پر نورو مسایلو راپورونو ته مخه کوو د غور ولایت سیمه چارواکي وایي چې دا ولایت د روغتیا په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دی دوی وایي په دې ولایت کې یو مرکزي روغتون او محدود ډاکتران د سیمې د ناروغانو ستونزې نشي حلولی دوی وایي چې حکومت د غور ولایت د روغتیایي ستونزو کمولو ته زیاته پاملرنه وکړي د دې ولایت د ولایتي شورا غړي هم له موجودو ستونزو شکایت کوي خان محمد سین پرې راپورټ لري
روغتونونو روغتیایي مرکزونو ډاکټرانو او روغتیایي وسایلو کمواله هغه ستونزې دي چې د غور ولایت مسؤلین په ګوته کوي دوی وایي په دې ولایت کې موجوده روغتون ډاکټران او روغتیایي وسایل د سیمې د ناروغانو ستونزې نشي اوارولی دوی له حکومت غواړي چې د دې نیمګړتیا پوره کولو ته دې ژر تر ژره اقدام وکړي د غور ولایت د عامې روغتیا رئیس غلام نبی یګانه د سیمې روغتیایي ستونزې داسې بیان کړي
در خود شفاخانه ولایتی غور مثلا مشکل اساسی ما کمبود دکتر و متخصص
است. اوس محل د غور په ولایتي روغتون کې زموږ اساسي ستونزه د ډاکټر او متخصصانو کمواله ده. نو کله چې نارینه او ښځینه مسلکي پرسونل نه وي، نو د وزارت ترتیب شوی پالیسی هم په خطوګه نشي پلی کېده او خلکو ته مناسب روغتیایي خدمات هم نه رسیږي.
د دې ولایت روغتیایي مسؤلینو دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې لیوې خوا د سیمې نفوس د پخوا په نسبت زیات شوی او له بلې خوا هر ورځ د ګاونډیو ولایتونو لکه دایکندي، فاریاب او بادغیس د سیرمه کلو ولسوالیو څخه په سلګونو ناروغان هم دوی ته مراجعه کوي. د دې ولایت د مرکزی روغتون مشر ډاکټر جمعګل یعقوبی آزادی راډیو ته وویل که په سیمه کې روغتونونه او مسلکي ډاکټران زیات شي، د ناروغانو درملنه به ډاډمنه شي.
تشکیل 33 نفر دکتر باید داشته باشیم و از جمله ما 11 نفر دکتر داشتیم.
په تشکیل کې باید 33 ډاکټران ولرو. مخکې مو 11 ډاکټران درلودل، په دې وروستیو کې 4 ډاکټران خدمتي راغلل، اوس 15 ډاکټران لرو. حال دا چې په روغتون کې 140 ناروغان بستر او هر ورځ 590 ناروغان مراجعه کوي، چې دې حالت ستونزې پېښې کړې دي.
د غور له ولایت را رسیدلی خبرونه وای چې د سیمې د مرکزی روغتون وسنی ډاکټران هم په یو داسې روغتیایي چاپیریال کې چې د مسلکي پرسونل او تجهیزاتو کموالی لري، له ستونزو سره مخ دي. د غور ولایت د روغتیا مسؤلین دا هم وای چې یو شمېر ډاکټران نه حاضریږي چې په دې ولایت کې دندې ترسره کړي. دوی له حکومت وغوښتل چې که په دایمي توګه نه وي، نو یو شمېر ډاکټران د مرحله په مرحله په موقتي توګه دې ولایت ته وګماري. د غور د ولایتي شورا مسؤلین وای چې سربیره د دې ولایت پر مرکزی روغتون په سیمه کې اکثره نور روغتیایي مراکز هم شته چې د ډاکټرانو او وسایلو له کموالي سره مخ دي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان آزادی راډیو ته وویل
اگر حقیقت امر شفاخانه بسیار خوبی استاندارد جور شده، اما متاسفانه که کمبودات طبی ازی لوازم
په حقیقت که په غور که استاندارد روغتون جور شوه، خو په خواشینی سره چه د دې روغتون وسایل او تجهیزات لا تر اوسه فعال شوی نه دي. خلک په تشویش کې دي، په یو بستر کې 4 ناروغان هم بستریږي. که تجهیزات فعال وای او دې روغتون 50% فعالیت درلوده، بیا هم مقنعت کاو.
د خاغلی احسان په خبره د غور ولایت سباند نه لکه نفوس لري او د ټولو ولسوالیو ناروغان یې یوازینی مرکزی روغتون ته مراجعه کوي. دوی وایي د نامنو سیمو او ولسوالیو روغتیایي مرکزونه یې لا د مخه غیر فعال دي. د غور ولایت د روغتیایي ستونزو په هکله مو د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وپوښتل، خو دوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د غور ولایت یوازینی سیمه نه ده چې خلک پکې د ناکافي روغتیایي خدماتو څخه شکایت کوي، بلکه خبرونه وای چې په هیواد کې ځینې داسې سیمې هم شته چې نسبتا آرامې دي، خو خلکو ته لازم روغتیایي خدمات نه رسیږي. کارپوهان وایي په وروستیو څه باندې 14 کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې د روغتیا په برخه کې لازم بنیادونه جوړ کړي. خلک وایي په هیواد کې د لازمو روغتیایي خدماتو د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو خلک مجبوریږي چې ډېرې پیسې ولګوي او خپل ناروغ ګاونډیو هیوادونو ته بوزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د دولت وسله والو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی د اس ام اس له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې افغان ځواکونه دا توانایی لري خو صلاح او مهمات ورته نه رسیږي. له نورستان ولایت نه قاري محمد مدني لیکي په لومړي ګام کې که امریکا ورسره پاکستان او چین په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه او عملي همکاري وکړي، نو په افغانستان کې به ډېر ژر د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي. محمد امین خروټ له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي په پاکستان اعتبار کول په خامار اعتبار کول دي، صرف کرزی صاحب پاکستان پیژندلی دی. مرتضی خان قلمزوی د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکي ولسمشر او اجرایه رئیس څخه مې دا غوښتنه ده چې د انتخاباتي کمیسیون لپاره یو مسلکي او په کارپوه شخص غوره کړي چې پارلماني انتخابات په خپل وخت وشي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې کیږي. وړاندې مو د خپل دوه پخوانیو همکارانو چې لنډې سترګې پټې کړې دي یاد هم تازه کړې ده.
تانکزای صاحب که د پیخي د ترنګوالي لک تشریح کړي چې د حمله څنګه رامنځته شول څنګه وشول
د یو خو قضایي سیستم نشټواله بیکاری بیوزلی او د بیارغونی د چارو پسواله هغه ستونزې وچې د نامنیو ترڅنګ د وکیلانو
زبیر جمن یو کال مخکې او حسیب شهید هم درې کال مخکې په همدې شپه ورځو په ځواني لدی دنیا ولاړل د غراز مخه خو خزو د لړۍ په دې برخه کې د ډاکټر سوریا یوسف زی په نوم یو بل مخه فعال در پیژنو او د اساسي او بشري حقوقو په ونیس پروګرام کې مهم د کار د حقوقو مسله څېړلې ده خو بیا هم فرشته جلال زی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې تیر شپه یې د حملو په وړاندې چټک خبرګون څرګند کړ او د حمله یې په وخت مهار کړ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو ستاینه کړې او ویلي دي چې دا اول وار دی چې په دغه سي ډلې حمله کې ملکی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان پر حکومت ژغ کړی دی چې خپل منځي اختلافات دی لري کړی او د انتخاباتو لپاره د زمينه برابر کړی او د انتخاباتو د اصلاحاتو ادارې باید په کار پیل وکړي د ناتو د سیاسي او امنیتي چارو مشر نن خبرداري ورکړی چې پر اوکرين د حملو دوام د کیف د حکومت د هڅو ته زیان رسولی چې غواړي خپل پوز اسري او د ناتو د غلیتوب جوګه کړي ملکه الیزابت نن خپل پارلمان ته په وینا کې وویل چې د ستر اعظم ډیوډ کامیرون حکومت په داسې قوانین خپل کړی چې له اروپایي اتحادیه سره به د هیواد پر اړیکو د غور لپاره ټول پښتني یا ریفرندوم ته لاره پرانیزي د افینوریوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن په ورپورټ کې ویلي چې د حماس اسلام پالې ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنګي جنایت کړی دی او د پاکستان پلټونکو نن په کراچی کې د هغې کمپنی مالک ونیو چې په دغه ښار کې خلکو ته جعلي تحصیلي اسناد ورکول
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم د افغانستان د والیبال ټیم د آسیا په والیبال سیالیو کې وټوانی د دوو لوب په ګټلو او یوې په بایللو سره د یادو سیالیو نیمه پایلوب ته ورسیږي د والیبال فدراسیون مشر یونس په پلزی ازادي راډیو ته ویل اوس مهال لوب د افغانستان او مالدیپ ټیمونو ترمنځ روانه ده د زیاته کړه چې د ترکمنستان او نیپال ترمنځ لوب د ترکمنستان په ګټه پاید ورسیده او د ترکمنستان د آسیا والیبال سیالیو لومړی فائنلیست وټاکل سو د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د وی دوستانه مسابقه د ترسره کولو لپاره نن لا وستځي د فوتبال د ملي ټیم د ترینر همکار علي اسکر لالي ازادي رادیو تول چې دا غلوبه د فوتبال نړیوال جام لوبته د وتل لپاره د افغان فوتبالرانو د تیاری په لړ کې ترسره کیږي د فوتبال نړیوال جام لوبته د لارې مندولو په سیالوي کې د افغانستان په ډله کې کمبودیا جاپان سنگاپور او سوریه شامل دي افغانستان خپل لمړنۍ مسابقه له سوریه سره کوي چې د ایران په مشهد کې ترسره کیږي او د افغانستان د ولایتونو ترمنځ د کرکټ په لوبه کې فاریاب او لوګر سره مخ شول د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو تول د لوبي په سر کې د لوګر ټیم په 25 اورونو کې د نهو لوبغاړو په وسوځیدو سره 225 منډي وکړه د زیاته کړه اوس مهال د فاریاب ټیم په میدان کې دی او په شپږ وشت اورونو کې د دوو لوبغاړو په وسوځیدو یو سل او یو وشت منډي جوړ کړي دي د ولایتونو په کچه د کرکټ سیالي د پنځیر فاریاب لوګر کونړ او هرات لوبډل ترمنځ له درې ورځې راهیسې روان دي او دوه نور ورځې پورې به دوام وکړي
اقتصادي خبرونه ملاحظه دی راډیو اوریدل که غوړی دا او ځینی نور خبرونه هم له یو ځل بیا ول ولیدا زده راډیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو دا ازادي راډیو انټاکي اورګ مخله دې پر ځین نور موضوعاتو مسایل راپورونو ته مخ کړو نړیواله موضوع راخله دی رقم نتیز ځواکونه د اسلامي دولت دلیل وسلوالو څخه دی مادي خار د بیرتنیولو عملیات په دریو جبو کې امپل کړی دی شاوخوا څلور زره عراقي سرتیری او پولیس چې د ټول هیواد څخه شیعه داوطلب جنګیالي او هم له سني میشتو ولایتونو څخه قبایلي ډلې ورسره ملګري دي په ګډه د داعش وسلوالو په وړاندې جنګیږي په عین حال کې دغه وسلوال ډلې ادعا کوي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې تر یو حده نفوذ کړی دی جزئیات د فریبا ظاهر پر پورت کې
د رمادي شهر د بیرتنیولو عملیات له دریو جبهو پیل سوه
لمړی د دغه شار په جنوب کې د هپانیا په لور، دوهم د رمادي په ختیځ کې، او دریم په هغو سیمو کې چې د فرات رود غاړې ته پرتې دي عملیات پیل شوي دي. د هشتل شعبي ویان احمد الاسدی وایي د دغو عملیاتو هدف د صلاح الدین او انبار ترمنځ د سیمو ازادول دي. د الهشتل شعبي چې په عربي ژبه کې د خلکو بسیج معنی ورکوي، یوه ډله ده چې له شیعه ملیشو او د داعش په وړاندې د نورو داوطلب جنګیالیو څخه جوړه ده. د رمادي شار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د عراقي ځواکونو توپخانه، د هوانونو او راکټي بریدونو او د ایتلاف هوایي ملاتړ هم سته. راپور نو وایي امنیتي ځواکونه تر یوه حده د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورننوتلي دي، او اوس د رمادي په جنوب کې د انبار پوهنتون په څنډو کې پراته دي. د عراق د پوځ یوه جنرال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د دوی ځواکونه او د الشعبي ملیشو د رمادي په جنوب او لویدیځ کې پرمختګونه کړي دي، او وایي په جنوب کې د داعش ټولې اکمالاتي لارې تړلې دي. شیعه ملیشه چې دوی میاشتې وړاندې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له تکرت شار څخه وویستل، هم له شمال ختیځ څخه د رمادي په لور ور روان سوي دي. د هشتل شعبي ویان اسدي د دغو وروستیو عملیاتو نوم لپایک یا حسین یاد کړی دی، چې معنا یې د حسین موږ ستا په خدمت کې یو، او دا عبارت تر ډېر شیعه مذهبو ته راجع کېدای سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه نوم به احتمالا د سني مسلمانانو لپاره پارونکی وي، نو ځکه وایي دا د عراق د حکومت لخوا رسمي نوم نه دی. پنتاګون په اشکارا د یو داسې نوم سره چې له یوې فرقې سره اړخ لګوي مخالفت ښودلی دی، او وایي کېدای سي دا نوم په سني میشتي انبار ولایت کې د هغو ځواکونو ترمنځ ویر او نفرت رامنځته کړي چې د ازادۍ هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کامیابۍ لاره له عراق څخه د اسلامي دولت ډلې ایستل دي، چې دا کار به د یوه واحد عراق لخوا کېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. له وو بجو وروسته په ټول افغانستان کې په همدې یعنی 1200 نوي چپو او لوی خارونو کې د اف ام پسل شره پنده سپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. نن سبا د ازادي رادیو د دوه ځوان خبري اعلانو حسب شهید او زبیر جمند تلین شپې ورځې دي. ځوان مرګ حسب شهید شاوخوا درې کال مخکې، او هر وخت زبیر جمند هم کال مخکې هم په همدې شپې ورځو د جون پور اور پورې اور پریکر. ازادي رادیو د دواړو یا تلپاتې او ژوندۍ ساتي.
مرګ من روزې فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج
پسرلی دی. خو د ازادۍ راډیو د دوو ځواني مرګو همکارانو د عمر پانی هم دا شپې ورځې شیړي، او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي.
ستانګزای صاحب، که د پیښې د څرنګوالي لږ تشریح کړئ چې د حملت څنګه رامنځته شوله، څنګه وشوله؟
د یو ښه قضایي سیستم نشتوالی، بیکاري، بېوزلي او د بیا رغونې د چارو پسوالی هغه ستونزې وې چې د نامنیو تر څنګ د وکیلانو په رپورټونو کې ورته ځای ورکړل شوی و. حسیبه شهید، د ازادۍ راډیو، کابل.
هو، زبیر ژمن او حسیبه شهید. ژمن لیکوال و ژباړن و او ژورنالیست، او په ازادۍ راډیو کې د خبر د څنګې د پښتو برخې مشر. دوه سره ژباړلي چې چاپ شوي هم دي، خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه. او کال مخکې په همدغو شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېښې نازوانې ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو. ژمن ولاړو، خو یاد یې ژوندی دی. همکاران لا هم ښه یادوي، او ښې ته یې د دعا لاسونه لپه کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر ژمن په اړه وایي:
زبیر ژمن کرکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرېدو نه دي. زبیر جمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کریکټر او اخلاق درلودل. زه حتی په دفتر کې چې له سره مې کار کوو د دل اخلاق او د دل کریکټر نه زه ډیر متاثر وم.
جمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان واقعا کامل بود، کامل به دلیلی که انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر جمن د ځواني مرګی شپې ورسی درې کاله مخکې هم په مو د ویر شیبه وی. هغه شیبه چې د حسیبه شهید د بنگړو شرنګای یوړه شاعره لیکوال او ژورنالیستا حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او وی ترافیکی حادثه د تل لپاره د مرګ تورې کومیتا ټیل واله. حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ رادیو د خبريالې او بیا د ازادۍ رادیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړي. په پراګ کې د ازادۍ رادیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي.
حسیبه شهید موږ له زړور همکارانو څخه وا زړور ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یو پیښه کې خاوند وژل شو د غرض د کورنۍ څو غړي ټپیان شول د دې په ګډون باندې. خو تر هغې پیښه وروسته ما دا په کابل کې ولیدل، فکر مې کاوه چې هغه غمون کې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډیر بد تاثیر کړی وي، خو هغه سینه وه. هغه د حالات په مقابل کې ډېره زړوره وه، خپله سینه یې سپر کړې وه او حتی زیاتو کسانو ته یو سرمشق غوندې وه.
د ازادۍ راډیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي.
نو د حسیبه جانې په اړه خو بس دومره وایم چې څومره وخت ما غي سره تیر کړی و، نو چې کله هم ما لیدلی و همیشه به خندا کوله. یعنی چرته ما په غوسه نه دلی، چرته ما داسې نه دلی چې تر فشار لاندې راغلی وي، یعنی کا د کار په برخه کې و که په عرصه کې. او بل دا چې که څه هم د هغې ژوند ډېرو خفګانونو ډک و، خو بیا هم چرته هغې دا ستندې نه دی روان کړې چې هغې ته په غوسه ورغلی وي او یا چرته ډېر داسې فریادونه کړي وي چې کله به دې ورته هم قتل نو ژوند به ښکارېده، د ژوند ډکه وه. خو د بده مرغه د هغې ژوند ډېر کم و، زموږ نه ډېر زر لاړله. نو دا ده چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
سپرلی براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا هدیریشی شنا خطی دیزوانی کسی ناکامی ستونه مدکشی زری زریشی سپرلی براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا ادیریش. ازادۍ رادیو د خپلو دغو دوو ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندۍ ساتي، روح دې خات او د قبر چم دې شینوي. اجمل تورمان، ازادۍ رادیو، کابل.
زموږ د دواړو پخوانیو همکارانو زبیر جمن او حسیبه شهید روح دې ښاد وي. خو ژوند روان دی او د ژوندیو قدر باید وکړو. وړاندې د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې د کار د حق مسله څېړل شوې، خو تر دې مخکې د مخکښو ښځو د لړۍ په دې برخه کې د ډاکټرې سوریا یوسفزی په نوم یوه بله مخکښه فعاله درپېژنو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
مخکښې ښځې
احمد شیبریم، هر کله مو کوم د مخکښو ښځو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده. د سویډن په کمیټه کې کار کوي، د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسؤوله ده. د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده. لدی په وورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
اشپات مشتم کومنالایز جنټین کې کار وکړ، خارې نه زسته و کاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د وخت په برخه کې او ورسره د و کالو نه بیا با سیدن کمیټې سره کار پیل کړی. دن څلورم کال دی چې د سیدن ماستر سره کار کوم.
سوریا جان یوسفزی په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالیز جنټون کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړی ده. یعنی تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی، هم له بهرنیانو سره. له افغانانو سره د یوې افغانې کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکنی قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي. یو همدارنګه زمونږ همکاران چې دي په دې پخوانی سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي. ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني مؤسسات کې بیا یون د انجوګانو نه فرق لري. یون مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نه دی. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه دی، داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخه ته اشاره وکړه چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې. لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبيعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. له شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبيعي خبره ده، یو ډول دی، او د افغانانو چلند بل ډول دی. له دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
ما اصلا دا توقف زه داسې صحیح تزغار دا شم نشم ویلی چې ملالۍ شفخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو ښځینه محیط دی که نه؟ نارینه پکې نشته. په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه پکې هغه د سرویس په بخش کې کارګر دی او مثلا ډرایور دی. ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې کنارینه وی چې کفته دی واخل یو سر یا دو سر رازی. نو ټول خزینه محیط دغه توپیر ما تمامیم شوی نه دی. خو په هغه کې چې یون کې چې د انجو نه خو او انجو کې یو زه داسې زما برداشت داده ځکه زه په دې افغاني ټولنه جوان کوم او د مدني ټولنې یو فعاله یم، ډېر خپل افغانانو سره په تماس یم. دا جوته خبره ده که چېرې دونه زمونږ قوانینو کې کوم مشکل نشته د حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي، خو هغه قوانین نه تطبیقېږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوایر او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري. او همدارنګه هغه د انګریزي په حساب وایي فرینډلي انوایرمنټ نشته. ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري، ښځه چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې. مثلا دغه سهولت ورته نشته. که چېرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته، هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینه وو لخوا نه. چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي. که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زمونږ په دولتي اداراتو کښې نه مراعت کېږي ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي داسې څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک دې قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. ده واضح خبره ده دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار او اذیت نجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کښې نجونې کار کوي آزار او اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یوه غړې یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعالې په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نور مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کار د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې کار لپسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه هزار اذیت دغه هزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو د خوا دی، د هغوی د همصنفیانو د خوا دی، سرک کې دی، په لارې سر باندې دی. وزیر سره مونږ خبره کړې، یو د هزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو، او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودی د هغه په غنامندۍ کې کار وکړو، خبره دا ده چې دا پالیسی باید تطبیق شي.
څومره هیله مند شوي کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپل د وزیر ته ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپل دغه موضوع باندې پوهېده، یعنی هغه مخکې د مینه چې دا خبره موږ ورته مطرح کړو، د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندې ستاسو د ټولو او رضون کنم که از ما غاگی او ریزیلی او ساست سوگان سر یوزی اغونم منانا کم چپاو سلمان دیده از ما خبر سیغاتی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 چپه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې ملما د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګ مرستيال او د الواحد سیرت ملمدي سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ساس محترمی ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته چې تاسو رادیو او یقه کنر د خزي خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ماته پیسې راکړئ زما اقتصادي وضع کنه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د ته پیسې د دې له خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسی له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات برفسي. څو وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات وکړم، ول چې الحمدلله الحمدلله زما ژوند ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایی کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلق اچول د اسلامي دستورات دی، خو تر څنګ چون بشری ټولنه ده او بشری ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلق انکشاف کوي ترقی کوي مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته د نظر کې نیول سوي دي، نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولی شو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې، بې د کاره هیڅوک نسي کولی چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي. د کار په هکله څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان دا حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو کې تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس د رخصتو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مزد کار سړی وکړي، کم کارونه بې مزد، هغه جلا هغه دی. خو زه صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. د اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا په خپله داخل کې موجودیت د کار ډېر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سي او ورته پیدا سي چې تر اوخه لږ وکړل سي چې کار ځانته پیدا کړي. بل دا دی چې دې کار ته د خلکو لاسرسی هم وي کنه، لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علی سویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي، داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې، داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي، د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي، دا په داخلي هغه کې او کته بیروني چوکاټو کې همې کوی سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوی سي، یو له بل سره د تفاهم پر رڼا کې کولی سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیواله او بین المللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
لغو څنګه چې مخکې مو تاسو ته عرض وکړ چې د حق کار په قانون کې سته، د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې، باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره، او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري، د هغوی له خاطره هم همدغسې څه اصول او ضوابط او مقرره ده پکې. نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته، خو شخصي کې بیا هم دا ستونزې سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي، دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ پس مګه کینو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالا سواله
وبن لرو، موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس پر لاس
کړی. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل سوي دي؟
نو نه څلوېښتمه ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول دا منع دي، څوک نسي کولی چې څوک په یو کار باندې هغه مجبور کی، خاصتا چې نن سبا جنگی حالت دی، په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم کرازی، څوک دغه د مجبوریتونو نه، دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړي خلک ګټه پورته کوي، دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسی کولای د چا د بشری د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي، که هغه د جنگ زمینه وي، که هغه آفات وي، او هغه که داسې نور مسائل په یو ملک پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منه دي په قانون کې، او که بیا احیانا څوک دې ته لاس وړاندې کوي او کوي بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده، لکه 1516 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فریب، په هیله، په استثمار او په نورو هغه باندې یا د ده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې، دا جرم دی، د دې له خاطره جزا ته نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې ده، چې یعنې د 15 نه تر 15 کالو که څوک داسې یو څوک دغه د ضرورت نه سوء استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي، دا چې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار یې کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي، دا جزا.
ډیره مننه سیرت صاحب. قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
با سلام.